امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دویمه سهارنۍ خبرونه په شروع کې د نړۍ د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لندیز. پرون په کابل کې د شیعاګانو یو زیارت ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې یو دیرش تنه مړه او 15 تنه نور زخمي شوي دي. په پاکستان کې مقاماتو د پولیسو هغه مشر نیولې چې په کراچۍ کې د 20 نقیب الله مسعود په وژلو کې لاس درلود، او توقع ده چې د سږ کال په اخر کې به په لیبیا کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات پیل شي. او دا دی اوس پوره خبرونه اورول کیږي. پرون په کابل کې د شیعاګانو یو زیارت ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې یو دیرش تنه مړه او 15 نور زخمی شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ټوریستي حمله سخت غندلې او هغه د بشریت په ضد یو جنایت بلل دی. په همدې توګه په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن هم دغه حمله سخت غندلې او هغه ویلي دي چې د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا د بشریت په ضد خپل وحشت او بیرحمي څرګنده کړې ده، او دا داسې حمله وه چې په هغې کې بېګناه ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یوې اعلامیه کې دا برید غندلی او د وژل شوو او ټپي شوو کسانو د کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د تنظیم کوونکو سره دې باید حساب کتاب وشي. په پاکستان کې چارواکو د پولیسو هغه مشر نیولی دی چې په کراچۍ کې 20 نقیب الله مسعود وژلی و. د نقیب الله مسعود د وژل کېدو وروستو په ټول پاکستان کې د پښتون د ژغورنې تحریک مظاهرې پیل کړي او لا هم روانې دي. یوه ویډیو چې په پاکستاني مطبوعاتو کې خپره شوې راو انور پکې لیدل کېږي چې پولیسو د لاس نیولې په راو انور دا تور دی چې 20 نقیب الله مسعود د کراچۍ په ښار کې وژلی دی. انور په لومړي سر کې ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو سره په جوابي ډزو کې وژل شوی، خو وروسته ثابت شو چې دا خبره سمه نه ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د یو لوړ رتبه مقام له قوله ویل شوي دي چې د سږ کال په آخر کې به په لیبیا کې د جمهور ریاست د مقام هر اړخیزو او د اعتبار وړ انتخاباتو ته زیاته توجه وشي. دغه لوړ رتبه مقام غسان سلامی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې د انتخاباتو نه مخکې دا خبره یقیني شي چې دغه انتخابات به جامع او د اعتبار وړ وي. نو د دغه کار دپاره د رای ورکوونکو نومونه ثبت شوي او د خلکو د نومونو د ثبتولو کار هم 10 مخکې ختم شوی دی. هغه وایي چې 1,000,009 کسانو په دغو انتخاباتو کې خپل نومونه ثبت کړي دي، او اوس به 2.5 خلک چې ښځې او ځوانان هم پکې ډیر دي په رایګیرۍ کې برخه واخلي. په نایجیریا کې د ښوونځي د 110 جینکیو نه چې بوکو حرام وسلوالو تیره میاشت تښتولې وي یو زیات شمیرې خوشی شوې دي. د نایجیریا د اطلاعاتو وزیر لای محمد په ابوجا کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي دي چې دغو افراطي ملیشو د یو الک په شمول 1,000,000 جنکۍ خوشی کړې دي. هغه دا هم ویلي دي چې دغه جنکۍ د ابچی په ښار کې د فبروري د میاشتې په 19 د یو مکتب د للیې نه تښتول شوې وي، او هغه وایي چې زموږ د هڅو او د ځنو دوستانو د مرستې په اساس دغه جنکۍ خوشی شوې دي. ځینو محلي خلکو ویلي دي چې د بوکو حرام ملیشو دغه جنکۍ د 9 موټرونو په یو کاروان کې د ابچی ښار ته راورسولې. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د سختې واورې له کبله چې تیز باد هم ورسره ملګری و مکتبونه بند شوي وو، او د الوتکو په زرګونو پروازونه ماتل شوي. په دې برسیره حکومتي ادارې هم تړل شوي دي. د امریکا د هوا د حالاتو د اټکل د خدماتو ملي ادارې ویلي دي چې شمالي کرولانا او د ماساچوسټ په ایالتونو کې دغه د واورې طوفان ډیر سخت و. اټکل کیږي چې دغه د واورې طوفان به د ورجینیا او د واشنگتن نیولې تر ماساچوسټ پورې سیمو کې هم نن یو څه دوام پیدا کاندي. بلکې چې د الوتکو 4,000 پروازونه ځنډیدلې دي. د هوا د حالاتو د اټکل د خدماتو ملي ادارې ویلي دي چې په نیوجرسي، نیویارک او کنیټیکټ کې به 13 واوره وشي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو نه علاوه نن یوه خبره دا ده چې عطا محمد نور د نوروز په جشن کې ویلي دي چې د بلخ د ولایت د پاره ارګ ته درې تنه معرفي کړي دي او کېدای شي چې په بلخ کې لوی تغییر اعلان شي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
په بلخ کې د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په ترڅ کې عطا محمد نور وویل چې د جمعیت او ارګ ترمنځ توافقنامه به په نږدې راتلونکي کې عملي شي. هغه په ښکاره له ولایت څخه د لرې کېدو خبره یاد نه کړه، مګر ویل چې تاسو به په بلخ کې د لوی تغییر شاهدان یاست. هغه ویل چې جمعیت او حکومت په ځینو مسایلو باندې کشمکش درلود. له مذاکرات وروسته د دوی په اکثرو غوښتنو توافق شوی او له دغې توافق نامې څخه یې ملاتړ اعلان کړ.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی و متحدین آن محقق می شود، استقبال با فیصله جمعیت اسلامی و متحدین آن لبیک می گویم.
زل شوی توافق څخه چې د جمعیت غوښتنه او د دوی متحدین پکې کامیابیږي ملاتړ کوم، چې په نږدې ورځو کې به د جمعیت او ارګ توافقنامه اعلان شي. هغه د دغه توافقنامې په منلو سره له جمهور رئیس او د هغه له ټیم څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې کېدای شي د نوي کال له لومړۍ ورځې وروسته د هغه توافقنامې له مخې چې د ارګ او جمعیت ترمنځ پرې توافق شوی ستونزه حل شي. هغه زیاته کړه چې د بلخ لپاره درې تنه والیان وړاندیز کړي او د دوی له ډلې څخه چې هر یو مقرر شو له عطا محمد نور څخه به کم نه وي.
چوکی حکومت موقتی است، گای چونین است گای چونان است. ما سه نفری را که انتخاب دادیم، پیشنهاد دادیم، والی برتون انتخاب میشه. از بین سه نفر هر کدومش که شوه کمتر از عطا محمد نوری شما نیست.
د حکومت چوکی موقتی دی، کله یو شان وی او کله بل شان. خو ما چې د بلخ د ولایت لپاره درې تنه پیشنهاد کړي، له دغه دریو به یو داسې والی درته انتخابیږي که هر یو انتخاب شي له عطا محمد نور څخه به کم نه وي. نور د لویو سیاسي فعالیتونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د انتخاباتو لپاره به تیاری نیسي.
کارای کلان ما شما فعالیتای سیاسی رفتن به طرف انتخابات است که همه ی اجزا آمده باشه. انشاءالله همه آمده هستیم. خدا حافظ، موفق باشه، سرفراز.
زمونږ او ستاسو لوی کارونه سیاسي کارونه دي چې د انتخاباتو پر لور بزو. تاسو هر یو باید آماده اوسئ. د نوروز د جشن په مراسمو کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش هم ګډون درلود. هغه وویل افغانستان غواړي له مخالفو ډلو سره سوله وکړي، چې په اړه به یې په راتلونکي کې په مالیزیا او ازبکستان کې لوی غونډې جوړې شي. خاغلی دانش د ارګ او جمعیت ترمنځ په تیرو شوو کشمکشونو خبرې ونه کړې، بلکې د افغانستان گاونډیانو ته په خطاب کې وویل چې هیڅکله به د دغه هیواد خاوره د بل هیواد په زیان استعمال نشي. د روزې پانګړ کې له رنگینو ټوکرانو جوړه شوې جنډه د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په قومانده ودرول شوه او هلیکوپترونو څخه د نوي کال د مبارکۍ د پیغامونو کاغذونه پر راټول شوو خلکو وشیندل شول. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
سیلونکو عبدالغفور لیوال د مرکه اوله برخه مو په تیرې خپرونې کې واوریده. په امنیتی پرمختګونو او دا چې په اقتصادي لحاظ 1996 کال د افغانستان د پاره څنګه وو، په دې حقله د مرکې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځوم.
که امنیتی برخه کې د لاسراوړنې په توګه څه ذکر شي نو ستاسو په نظر څه وي؟
په امنیتی برخه کې ښې لاسراوړنې هم وي. تر هر څه مخکې د افغانستان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره یو شمېر ګامونه پورته شول. لږې جملې نه د امریکې متحده ایالاتو یو شمېر نوي بلک هاکس طرحه کې له افغانستان سره مرسته وکړه. او د اصلاحاتو په برخه کې د امنیتي ارګانونو د اصلاحاتو په برخه کې کوټلي او ډېر ګټور او اغېزناک ګامونه پورته شول. د پولیسو سکتور په پوره ژمنتیا د اصلاحاتو ژمنه وکړه، ځکه چې له بده مرغه د افغانستان په امنیتي سکتور کې تر ټولو خراب وضعیت د پولیسو او د کورنیو چارو وزارتو چې په دې برخه کې هڅې روانې دي. او یو بل ګام دا و چې د سرحدي ځواکونو قطعات د سرحدونو د ساتلو دپاره له وزارت داخلي څخه وزارت دفاع ته رسمان وسپارل شول د ویډیری کوچنې برخې نه پرته چې هغه به د ګمرکی چارو لپاره موازه شي نور سرحدي ځواکونه په وزارت دفاع پورې وتړل شول چې اوس به د دوی په تجهیز کې او په تیره بیا د درنو وسلو په درلودلو سره به هغه کوم محدودیت چې د نړیوال لخوا نه و هغه به رفع شي. امیدواري شته ده چې سرحدي ځواکونه به د دفاع د وزارت په چوکاټ کې پیاوړي وي او د افغانستان د پولو په ساتنه کې به خپله ونډه ترلاسه کړي.
بله، او په اقتصادي لحاظ افغانستان څه رقم یو حالت درلود؟
په اقتصادي لحاظ سږ کال د 1990 کال په اوږدو کې دوه درې لوی پروژې پرانیستل شوې چې له اقتصادي پلوه لږ لږ د خلکو لپاره یو څه امیدواري پیدا کړې. یو له دې جملې څخه د ټاپي پروژه عملا په افغانستان کې پیل شوه. همدارنګه د افغانستان په شمال کې د ترانزیت او د انرژي د لیک دا او د وسپنه د پټلیو د غزولو په برخه کې هم په زړه پورې پرمختګونه وشول. د یو شمیر بندونو احداث او د کار پرمختګ هم د افغانستان د تر ټولو لوی سرمایه یعنی د افغانستان د روانو اوبو د مدیریت په برخه کې امیدواري زیاتې کړې دي. کابل ته نږدې د یو شمیر کوچنیو بندونو جوړېدل حتی امکان لري چې د ټول افغانستان او په تیره بیا د مرکز په اقلیمي او چاپریالي شرایطو باندې هم تاثیر لري. له جمله نه د شاو عروس او شاتوت بندونو یادونه کولای شو. په تولیدي برخه کې هم یو شمېر لاسته راوړنې وې. د افغانستان د جلغوزیو د تولید په برخه کې پام زیات شو. د افغانستان جنوبي ولایتونو ته برېښنا وارداتي برېښنا ورسېدله. د وسپنې د ویلې کولو فابریکې په کار پیل وکړ. داسې احصایې او ارقام شته دي چې وزګارۍ کچه لږ لوړه ښیي چې دا د افغانستان لوی مشکل دی. مګر په تهدابي لحاظ او یا د زیربنا په برخه کې افغانستان یو شمېر لاسته راوړنې درلودې.
بله، او که په همدې کال کې د اقتصادي نیمګړتیاو په توګه څه ذکر شي ستاسو په نظر نو هغه به څه؟
د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې په اقتصادي برخه کې چې د خپلو سرچینو د کارولو او د خپلو سرچینو د پروسس او تولید ظرفیت لا هم نه دی موندلی.
بله،
چې همدا باعث کېږي چې بیکاري ډېره زیاته ده او افغانستان د یو ډېرو لویو ځوانو نفوسونو خاوند هېواد دی چې له 50% پورې ځوان نفوس لري. اما له بده مرغه دغه ځوان نفوس د بشري قوا د ظرفیت په توګه لا هم بوخت نه دی، وزګار دی او وزګارتیا بیا نور اجتماعي عوامل بحرانونه زیږي. او له دې جملې نه په امنیتي ستونزو کې هم د بیکاری بحران خپل ځای لري. د دې تر ټولو لوی حل لار همدا ده چې افغانستان د خپلو اقتصادي سرچینو د کارولو ظرفیت پیدا کړي.
بله، ډیر مننه لیوال صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خدای دې وکړي چې دا کال د ټول د انتحاري او دغه انفجار او دغه شان خدای بچ کړي. د دې هېواد د امن لپاره سوله او آرامي راسپي کړي.
او د بهار مبارکي ټول هېوادوالو ته وایم او الله دې وکړي چې د سولې او امن او آبادۍ کال اوسېږي او خلک خوشحاله اوسېږي. او الله جل جلاله دا دعا کوم چې د افغانستان خلکو ته سوله راشي او امن راشي.
سپینې ماڼۍ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه تلیفوني ارتباط دفاع کړی ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته یې په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې وه. د امریکا غ خبريالې په دې حق لا یو رپورت برابر کړی دی چې زمونږ همکار وړاندې کوي.
جمهور رئیس ترامپ چې په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان له یو هیئت سره د لیدنې په جریان کې لا خبريالانو سره خبرې کولې، وویل چې له پوتین سره ټلیفوني خبرې خورا خیوی
مونگ دیر خی خبر درلو دی مونگ خایی پنیش دیر آتون که که دو وصلو دا سیالای و پر خبری وکرو او همدارانگ دو اوکراین، سوریه، شمالی کوریا او نور شان و پر به هم خبری وکرو
پا ورت وقت که ده سناز انگر استخباراتی کمیتی وویل چه ده هر ایالت دقیق و انتخاباتی پلتنو ثابت کرده روسیه حدث کرده چه پا دوزراش پارسم که ده امریکا ده جمهوری ریاست چاکنه تر اغیز اعلان ده راولی
روسیه د یو شتو ایالتونو په سیستمونو کې د ننوتلو هڅه کړې وه هغوی د رایه اچونکو اقلا یو ډیټابیس ته په ننوتلو بریالي شوي دي
د دې کمیټې غړو وویل چې په رایو کې یې د بدلون شواهد نه دي موندلي خو دغه پلټنې ښیي چې د زیاتره ایالتونو د رایو سیستمونه زاړه
دي
داسې څلوېښت ایالتونه وو چې یې لا هم د یوې لسیزې زړو تجهیزاتو او سافټویرونو څخه یې استفاده کوله چې موږ ونه شوای کولی نوی یې کړو
د دواړو ګوندونو دغه هیئت د امریکا د منځنیو دورو په ټاکنو کې د مداخلې د مخنیوي لپاره د سیستم د نوي کیدلو او امنیتي اقداماتو غوښتنه کړې ده څو روسیه او نور د امریکا دیموکراسۍ ته زیان ونه رسوي سپینې ماڼۍ سې شنبه ناوخته وویل چې له پوتین سره د ټرمپ خبرې د دې معنا نه لري چې هغه د روسیې د ناوړه چلند په مقابل کې نرمښت لري
موږ په روسیې یو لړ کلک بندیزونه لګولی دي چې دا په بشپړ ډول زموږ دریځ ښیي
خو د سپینې ماڼۍ ویاندې همداراز وویل چې ټرمپ د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه له روسیې سره د خبرو کولو پر اهمیت باور لري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نوروز یا د دې لرغوني فرهنګ د نمانځنې دپاره د افغانستان حکومت خاص ترتیبات نیسي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست محمد رسول باوري سره مرکه کړې ده
باوري صاحب تاسو ته اول خو د نوي کال مبارکي ویم ستړي مشم په خیر راغلی زموږ سټوډیو ته او تر څنګ پوښتنه کوم چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په مجموع کې د نوي کال یعنی هجری شمسی کال د لمانځنې لپاره څه پروګرامونه ترتیب او تنظیم کړي دي او څه مو تر سره کړي تر اوسه
آشنا صاحب تاسو ته او د افغانستان ټول خلکو ته چې د هیواد په دننه او به هر کی دی ټول ته د نوې کال مبارکي وایم هله مې نیم چې دا کال مون یک مرغ او د امن کال وي د پښتني پاره باندې موږ کمیسیون د جلال اطفال رئیس جمهور د حکم مطابق یو ملي کمیسیون جوړ شو او دغه کمیسیون د انده دا و چې دا جشن په پرتمینه توګه ونمنځي همداسې وسول د چاري روان دي موږ د هیواد ټولو د اطلاعات فرهنګ رئیسایبانو ته دنده وسپارل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د جشن د منځنۍ د لپاره لازمه تابعیا وکړي او ټول امکانات چې هغوی لري د دې جشن د منځنۍ د لپاره وکاروي همدا ډول په کابل کې هم د دې جشن د منځنۍ د لپاره ترتیبات ونیول او د بیلابیلو فعالیتونو په تنظیم سره مو د دې جشن د منځنۍ چاري پیل کړې چې لیله الحمد تر اوسه پورې په خیر خلاص شوي دي یوه پیښه ناوړه پیښه چې سوې ده زغه شهیدانو ته د همدې دریزه شهیدانو ته د فردوس جنت او زخمیانو ته د بیړنۍ روغتیا غوښتنه کوم موږ ټول فعالیتونه تنظیم کړي دي خاصتا په کابل ښار کې موږ په پنځو حوزو یا په پنځو سیمو کې د جشن د نیولو او د ش منځولو تابعیا کړو په امچا بابا مینه کې په وزری چمن کې د خیرخانی په لومړی حوزه پارک کې او تر ټولو مرکزی برخه د نن ورځې د جشن د باغ بابر ټاټوبي و چې مرالته هم د نوی کال او نوروز د جشن منځنه وکړل چې په دې کې موږ په درو برخه کې موده فعالیتونه د نن ورځې لپاره
بالکل وامه ورېدل ستاسو فعالیتونه واقعا ښه تنظیم هم جوړ کړی دی یو بل پښتنه د تر کومه چې زمام په یاد کې د نوروز او د دیقان جشن په دی یو ورځ کې منځل کېدو یعنی د حمل په اوله نیټه باندې آیا د دیقان د ملي د پارم تاسو د نورو ادارو سره څه برنامه جوړی کړی دي کنه دي خصوصا په ټول افغانستان کې خیم
د جشن د منځلو لپاره د غرسوي کمیسیون یو برخنده و چې باید په دغه درو ورځو کې چې د جشن منزل کیږي. لمړی ورځ د اطلاعات پر رنگ وزارت لوري، دوهم ورځ د بزګر جشن یا چې د مالداری او زراعت وزارت خاصه منزل کیږي، او دریم ورځ هم د معارف جشن دی چې د پوهنې وزارت خاصه د تجلیلی مرد د کمیشن په وسیله د ټولو هم اهنګی کړی ده، او موږ به د خیر د دهقان د ورځې جشن هم ولرو، او همدا ډول به د ژنګ په کړنګولو سره نوی تعلیمي کال هم پیل شي.
بله، یو بله پوښتنه هم ستاسو وزارت د هغو مدني ټولنو او فعالانو سره څه کومک او همکاري کولی شي یا کوي چې په دې ورځ باندې دغه ملي پیغامونه رسوي، مثلا د ملي یووالي دپاره نندارې جوړوي او فرهنګي غونډې کوي او خلک ورته راټولوي؟
زموږ په نننی پروګرام کې په کابل ښار او په ولایتو کې ټولو مدني ټولنو ته دعوت ورکول شوی و، او په زیاته پیمانه د مدني ټولنو زموږ سره برخه واخیستله. د یوې بېلګې په توګه وایم چې نن موږ د همدې مدني ټولنو چې په اقتصادي برخه کې فعال دي د هغوی په مرسته موږ د 150 غرفو نندارتون جوړ کړي چې په هغه کې د ښځینه سوداګرو برخه زیاته وه. موږ د دغه ټولو دپاره د امکانات او زمینه برابره کړل چې هغوی خپل افغاني محصولات نندارې ته وړاندې کړي تر څو د لیدونکو پام واړول شي، او د دې لارې څخه موږ دوه هدفه ترلاسه کړو. لومړی دا چې خپل محصولات خپله وکاروو، دوهم دا چې د خپل ځان دپاره د کار مناسبه طریقه پیدا کړو.
بله، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري صاحب، کور رمضان ډیر تشکری کوو چې تاسو په دې مصروف او خپل ورځ کې خوشحالي موږ سره هم شریک کړه او راغلی استودیو ته تشریف راوړو. مننه تاسو.
ستاسو مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري. افغان مېرمنو د ترقی مختلف پړاوونه وهلي دي، خو لا هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي. څیړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د ښځو د ترقی په مخ کې تل خنډونه اچول شوي دي، او لا هم ورته د پرمختګ لازمه او بشپړه زمینه نه ده مساعده شوې. تقریبا 30 کاله کېږي چې په افغانستان کې د ښځو پرمختګ او ترقی ته توجه اوښتی ده، مګر عملی اقدامات د الحضرت امان الله خان په وخت کې شوي دي.
د الحضرت غازی امان الله خان په دوره کې په 1300 کال کې لومړی ځل په کابل کې د مستورات او مکتب جوړ شو، او هغه ته دومره نجونې جذب شوي چې څو میاشتې وروسته دوهم مکتب د عصمت په نامه جوړ شو، او دومره کار ورته وشو چې د ارشاد نسوان په نامه یو مستقل اخبار ورته نشر کړ. په دې اخبار کې د ښځو په ژوند، د ښځو په مشکلاتو، حتی خبرونه یې هم د ښځو د دنیا وو. نو دا ډېر یو لوی نهضت و چې شروع شوی و.
خو د افغانستان د ترقی سره د انګریزانو د مخالفت له وجې د ښځو د پرمختګ پروګرامونه عملي نشول.
د الحضرت امان الله خان په وروستي کال کې وپتیل شوه چې یوه ډله نجونې ترکیې ته ولیږلی شي چې طبي زده کړې وکړي، چې افغاني مېرمنې چې مشکلات لري د ښځینه ډاکترانو په وسیله تداوي شي. هغه ښځې ترکیې ته ورسېدې، درسونه یې پیل کړل، لیکن یو شمېر مرتجعینو د انګریز په تحریک د هغو مخه ونیوله، او بیرته یې په دولت فشار راوړ چې هغه نجونې بیرته افغانستان ته راشي او درس ونه وایي.
د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو نه وروسته د ښځو د پرمختګ موضوع تر ډېره وخته پورې ځای په ځای پاتې شوه. بالاخره ورو ورو بیا زمینه برابره شوه. د نجونو دپاره ښوونځي جوړ شول، او په 1925 کال کې جنکو ته په پوهنتون کې د زده کړو زمینه مساعده شوه. بالاخره د صدر اعظم داود خان په وخت کې یو ځل بیا د ښځو نهضت شروع شو.
میرمنو ټولنه جوړه شوه په 1925 کال کې. د غونډه وروسته په رادیو کې خزینه پروګرامونه شروع شول په 1922 کال کې. خزو په برخه پکې اخیسته، د خزو د ژوند په باره کې به معلومات ورکول. په دې ترتیب بیا ورو ورو د نوزت شروع شو، چې بل اخره د کمونستانو د کودتا سره دوی د بندوباره لارې ونیول. هغه و چې د خزو د زده کړو سره هم مخالفت وشو، د کار سره هم مخالفت وشو، او په هیواد کې د ښځو په وړاندې سخت مشکلات را پیدا شول.
د تنظیمونو په دوره کې د ښځو سره د تعصب نه کار واخیستل شو، او طالبانو خو ښځې بیخي په کورو کې کېنولې. پا په دې تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وخت کې هم د ښځو د پرمختګ لپاره بنیادی کارونه نه دي شوي.
اوس چې د 15 کال کې د بون دولت راغلی دی، د دې نه وروسته خځې متاسفانه فقط په همداسې په نمایشي ډول د ښځو نوم اخیستل کېږي، بنیادی کارونه نه دي ورته شوي. د ښځو په نامه غونډې کېږي، یو 100 تنه ښځې دي بس همدا په هر ځای کې ناستې وي او په ټولو ځایو کې دوی نمایش ورکوي. نور د افغانستان ښځو ته بنیادی کار نه دی شوی. هغه کونډې، هغه رندې، هغه بېوسه ښځې چې خپلوان یې د لاسه ورکړي، په جګړه کې یې سرپرستان د لاسه ورکړي، هغه په مغو بد حالت کې دي. نو په دې اساس که دولت غواړي چې ښځو ته کار وشي، باید بنیادی کار ورته وشي، اقتصادي کارونه ورته وشي. ښځې باید د دې توان پیدا کړي چې د خپل ځان لپاره عاید ولري. په دې برخه کې تر اوسه بنیادی کار نه دی شوی. خبره دا ده چې حکومت خپل مسؤلیت نه دی حس کړی. حکومت فقط په شعاري او په ظاهري ډول غواړي چې د ښځو د شعار نه استفاده وکړي. نو په دې اساس بنیادی کار دوی تر اوسه نه دی ورته کړی او د ښځو لپاره یې واقعا د خدمت په بنا ګام نه دی ایښی.
د ښځو د نهضت په اول سر کې د ملکې ثریا او د هغې د مور اسماء رسمیې د محمود طرزي د میرمنې نوم یادولی شو چې د ښځو د ترقۍ لپاره یې کار وکړ. د میرمنو ټولنې د ښځو د تنویر لپاره مجله او کتابونه چاپول، ژمني کورسونه یې برابرول، حرفوي کورسونه یې درلودل، یعنی ډېر بنیادی کارونه شروع شوي وو. کبرا نورزی لومړنۍ ښځه وه چې د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې د کابینې غړې وه. معصومه اسمتی د داود خان د صدارت په وخت کې د نجونو د روزنې د ټولنې رئیسه وه او د نجیب په وخت کې د معارف وزیره وه. د بند پروسې په اساس حکومت هم غواړي چې غربي نمونې راوړي، خو د افغانستان ولس یې منلو ته تیار نه دی. دغه حکومت باید بنیادی کارونه کړی وی، مګر د امن او سولې د نشتوالي، جګړو او ډېرو نورو اړوندو ستونزو باوجود نن ورځ په قانوني لحاظ د ښځو حقوق خوندي دي، مګر د قانون نه عملي کېدل د افغانستان لویه ستونزه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
مشهور امریکایي میلیاردر او د واشنگتن د خارجي اړیکو د شورا رئیس پیټر پیچرسن د یو نوي کلونو په عمر مړ شوی دی. د امریکا غږ د خبریال کریس حناس رپورت سید سلیمان شالولی.
پیټر پیټرسن چې د بلیک سټون په نوم د یو مهم شرکت بنسټ ایښی و، د کونسل آن فارن ریلیشنز یا د خارجي اړیکو د شورا د رئیس په توګه وظیفه اجرا کوله. د کورنۍ غړي امریکا غږ ته وویل چې پیټر پیټرسن د یوې اوږدې ناروغۍ نه وروسته د سه شنبې په ورځ سا ورکړه. پیټرسن په 1922 کال کې د جمهور رئیس ریچرډ نکسن په حکومتي کابینه کې د تجارت د وزیر په توګه په کار پیل وکړ او دې نه مخکې د بل ان هول په نوم د یو غټ تجارتي شرکت ریاست په غاړه لره او بیا یې د لیمن برادرس په نوم د پانګې اچونې یو غټ شرکت جوړ کړ چې د بلیک سټون سره یو ځای د پانګې او سرمایه ګزارۍ په حساب د نړۍ تر ټولو غټ شرکت ګڼل کیږي. پیټرسن په همدې شرکت کې دومره پیسې وګټلې چې میلیاردر شو. هغه د خپلو پیسو نه په استفاده په 2001 کال کې یو شمېر شخصي موسسې جوړې کړې او د امریکا د حکومت په بیوروکراسۍ کې او هم د روغتیا په سکتور کې د اصلاحاتو پر راوستلو بوخت شو او د زړو او معذور افرادو سره د مرستې په خاطر یې 2 سازمانونه جوړ کړل. نوموړی په دې نظر و چې امریکا باید د خپلې بقا په خاطر د خپلو خارجي او داخلي قرضونو بوج حتما کم کړي. حد دومره لوړ شوی دی چې د تل لپاره جاري نشي ساتلی. د واشنگټن د خارجي اړیکو مؤسسه یوه معتبره علمي مؤسسه ده چې د افغانستان په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو د پیښو په باب څېړنې کوي او علمي رپورټونه خپروي. پیټر پیټرسن د 1950 میلادي نه تر 2001 میلادي کاله پورې د دغه علمي مؤسسې ریاست په غاړه لره.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
Hello.
د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر ماښام تاسو په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.
اگلا زاگر